اوردونکو ته مشال دیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومنه هله لرم چې رو جوړ وستی وخت ورځې یو بجه شوی نن د اتوار ورځ د 2018 کال د فروری د 14 نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمه کې اونیزه خبرونه تړون به هم وي. خو لومړی ورځو ګولیاسته چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې د هرات په خوانې تختول شوې وادي به په نږدې راتلونکي کې خوشي شي. ملګرو ملتونو وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې 1,000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوکتي چې له نورو کلونو پرتله بدتره ده. او سعودي عرب د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ځای جنگ لپاره ترکیې ته خپل جنګي جاسوس لیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات په خوانې تختول شوې والی به په نږدې راتلونکي کې خوشي شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مشال اړتیا ویل چې د ښاغلي وحیدی د موندلو لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کیمرو څخه اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي.
هغه واکسینو کمرو چې په مختلفو ځایونو کې کیدای شي چې تصویر د تختونکو یوسي هغه معلومات هم ټول راټول شوي دي. تر اوسه پورې موږ امیدوار یو چې خدای وکړي چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې اوس را پیدا شوې ده به حل شي. همې د خپل تعمیل لپاره او هم د هغوی دوستانو طبعا تقریبا خوشحالي وو او ښه واقعه نه ده.
داخل ول ویل چې د خاغلی وحیدی د تختبل کېدو په اړه یې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف او نور لوړ رتبه چارواکو سره تماسونه نیولې دي. سید فضل الله وحیدی اول د کونړ او وروستیو کې د هرات والی وو چې د دې تختمن ذمہواري نه منلې. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې په هغه هیواد کې د داعش وسلواله ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي. نوموړي پرون په راولپنډي کې خبرلان ته ویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. د نوموړي په خبره مدرسې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره غوره ذریعه ده. د مدرسو د رجسټریشن په حواله اتفاق شوی دی او په راتلونکو څو ورځو کې به د وفاق المدارس یو غونډه رابلل شي چې پکې به وزیر اعظم او د فوز مشر ته هم بلنه ورکول کیږي. دا سرګندونه چودري نثار په داسې حال کې کړي چې څو ورځې وړاندې د استخباراتي ادارې آی بی مشر آفتاب سلطان د کورونو چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي وو چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نیټورک موجود دی او تر سرحد پورې دا د منځه وړی دی. ملګری ملتونو وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 1,000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوختي چې له نورو کلونو پرتله بدتره ده. ملګرو ملتونو نن په خپور شوي رپورټ کې ویلي چې د 2014 کال پرتله په 2015 کال کې ولسی مرګ ژوبلې کې 0% اضافه شوې. تیر کال 3,545 کسان وژل شوي ول. په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 15% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. په رپورټ کې ویل شوي چې د ولسی مرګ ژوبلې بنیادي وجوهات جګړې او په خاریو د ترهګرو بریدونه دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولس هیسم په رپورټ کې ویلي چې ولسی مرګ ژوبله بیخي د منلو وړ نه ده. د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په دوه جلا حملو کې شپږ افغان فوجیان وژل شوي دي. دا خبره رسنیو ته د هلمند امنیت قومندان عبدالرحمن سرجنګ کړې ده. خو د پولیسو یو چارواکي اسمت الله دولتزی پرون مشال اړتیا ویل چې سخت دریځو وسلوالو په بارودي موادو لړډکو موټرو په استفادې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو پوسته حمله کړې ده. ویل شوي په دې حمله کې وو پولیسوالا زخمیان شوي دي. ښاغلي دولتزی ویل چې د جګړې په نتیجه کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوختي خو په دې اړه یې کره شمېره نه ده معلومه. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې یې ماموریت پای ته رسیږي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید هغه هیواد یوازې پرېنږدي. جنرال جان کیمبل پرون په کابل کې یوې خبري غونډې کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه هم ورکړل. ښاغلي کیمبل په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای شي او جنگ جګړو لاس واخلي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناتو غړي هیواد د ترکی انرجلیک هوایی اډې ته خپل جنگی جازونه لیږي. بریګیډر جنرال احمد العسیری العربیه ټلویزیون ته پرون ویل چې سعودي عرب د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنگ ته ژمن دی او دا هلې ځلې د دغو ګامونو برخه ده. سعودي عرب په دې وروستو اونیو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد هوایي بریدونه یو ځل بیا شروع کړل چې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د دې هرکلی کړی و. د ترکیې د بارونو چارو وزیر وای سعودي چارواکو د هغه هوایي اډې جاج اخیستی چې خپل جنگی جازونه به ورلیږي. د جرمني په امنیتي کانفرنس کې پر روسي فشار راوستل شو. لویدیز چارواکو په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په شام کې د روسیې پر جنگي مبارزې انتقاد وکړ. د ناټو مشر یان سټولتنبرګ دا د روسیې لخوا د اټمي قدرت یو ننداره وبلله، هغه یې وغندله او خطرناک اقدام یې وباله. په جواب کې د روسیې وزیر اعظم دیمیتری میدیدیف لویدیز تورن کړو چې هڅه کوي روسیه مهار کړي. د ویل ناټو یوې نوې سړې جګړې ته لمن وهي. د روسیې وزیر اعظم ویلي که امریکا او اروپا له نږدې له ماسکو سره همکاري ونه کړي شي د ځمکې کوره به د اسلامي خلافت لاسته ورشي او یا به له درېمې نړیوالې جګړې سره مخامخ شي. دا خبرې په یوه ورځ د میونخ امنیتي کانفرنس پر مهال شوې دي. د نړۍ رهبرانو په دې کانفرنس کې د شام پر روانې جګړې، د کډوالۍ پر بحران او د پولو پر مسلو هم خبرې وکړې. وروستۍ خبر د یونان چارواکي بای دوه مشکوک کسان یې چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکی پولې ته نږدې نیولې دي. د یونان یو جګپوړي امنیتي چارواکي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل دا مشکوک کسان چې له عمره 20 کلن ښکاري په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي. دواړه پرون د یونان الکساندرو پولس شمال ختیځ بندري ښار ته نږدې د ساحل ساتونکو له لورې ونیول شو، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مول مشال لډیو اور دل تاسو مشال لډیو خبرونه په mashallradio.com هم اور دی شي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله شتون لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هیله مند چې د هرات په خوانه والی سید فضل الله واحدی د تختونکو له منګولو ډیر زر خلاص شي. د شمالی وزیرستان یو مشر وایي
هر سی یو بل د بیل مالدریا شهیدون کړ، د قبایل مختلف ملکون مشرون هغه یې شهیدون کړ، د امیر شل پارټي مختلف لیډرون ایم پی ایور منسترون یې شهیدون کړ، امیر وطن یې لیټه لیټه کړ، دا به ان شاء الله ختمه شي.
په سوات کې نرخزیان وایي د لیو شمیر ستوندو سره مخ دي.
په مونږ سترګې راوباسي وایي خلک شکایت کوي پلانې رالی ډنګرې رالی تاسو دازې خالی کې مونږ به کم خوازو.
او د نن ورځې په تړونو اونیزه خپرونه کې د بنو سیمې په اړه تاسو ته معلومات درکوو.
د بنو په مشرق کې ورته لکی ډیسټریکټ لکی او جنوبان شمالن ته کوم د ورته کرک او جنوبان ورته د ټانک یو سره د جنډوله علاقه او مغرب ته ټوکل شمالي وزیرستان.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس خبرونه لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې پاکستان د کورونو چارو وزیر چودنی صالح خان ویلي دي چې په پاکستان کې اسلامي دولت وسله والی ډله یا داعش شتون نه لري. نوموړي همداراز د دینی مدرسو په نصاب او انتظامی چارو کې د اصلاحاتو په موخه د حکومتي اقداماتو هم یادونه وکړه. د چودنی صالح خان د سرګندونو په اړه تفصیل له اسلام آباد د مشالډیو خبریال ریاض مساخیر لګوي.
د پینډې په کلرسیدا سیمه کې د خالی پورز ماخام میډیا سره د خبرو په وخت داخله وزیر چودری نثار علی خان وې چې داعش وسلواله ډله پاکستان کې په منظمه توګه شتون نه لري، البته ځینی خلک د دغه تنظیم په نوم کاروایانی کوي. دی وی ما بیا بیا دا خبره کړې چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسلواله ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نومونو کاروایانی کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانی کوي.
داعش کا نام استعمال کر کے یہاں کہوائیاں کر رہی ہیں.
پدا سے حال کی چی سورز اولان دے دا سینٹ قائمہ کمیٹے تا دا خبرونی پا وقت دا استخباراتی ادارے آئی بی یا انٹیلیجنس بیرو مشر آفتاب سلطان ویلی ہو چی پاکستان کی زنی کسان دا داعش تا پارا کار کوی خدا غوی خلاف عملیات روان دی او دے کے سکسان نیولی شوی ہم دی بیا دا داخل وزیر لخوا دا داعش نا انکار تا کار پوہان سنگ گوری. پدغا اڑا مشال ریڈیو دا دفاعی تجزیہ کار او پوہان حسن عسکری نا تپوسو کونو دے وائی
نظریاتی طور پر تو لوگ موجود.
تاسو داسې ویلی شئ چې په نظریاتی توګه خلق دلته موجود دي. نظریه صدا هم هغه د سلفی او وابی سوچ خلق چې سعودی عرب، ایران او عراق کې موجود دي. نو هم دغه نظریه ول خلق پاکستان کې هم شته، خو تر دې دمه لا داسې ثبوت په لاس نه دی راغلی چې ګنې د دې تنظیم خلق براه راست راغلي او دلته یې کاروایانې کړي وي یا یې تنظیم چلولی وي. نو دا خبره ټیک ده چې په بشپړه توګه داعش وجود نه لري، خو دا مقامي خلق دي چې خپله نوې پیژنګلو جوړوي.
لوگ ہیں جو نئی شناخت بنا رہے ہیں.
مدرسوں کی دا اصلاحات و پاڑا دے و تپوس پا جواب کی دا وفاقی وزیر وینا وا چی دغه لڑکی دا وفاق المدارس سرا خبر روانی دی او امید دے ډیر زربا دا مدرسو پا رجسٹریشن کار شروع شی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
مشال رډیو ته غوږیستې زو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هیله مند دی چې د هرات پخوانی ولی سید فضل الله وحیدی د تختونکو له منګولو ډېر زر خوشی شي. حضرت عمر زخیلوال پرون ماښام مشال رډیو ته وویل د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون یې دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. ښاغلی وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې رپورت کې ورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخواني ولی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخیلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختتاب خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. شغلی زاخیلوال وویل د پاکستانی چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
قانوني پولیسه باندې راغلی او د پایتخت منځه په رڼا ولاز باندې وتښتول شو. طبعا د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول شو. د چین سینهوا خبری اژانس د پاکستانی پولیسو د سرچینو او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د افغان حکومت دغه پخوانی مقام د بریتانیا د ویزې اخیستلو لپاره له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته تللی وو. د شغلی وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې د شغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
د پی ایف سی 12 اتلسمو کوڅو کې اوسېدو د سورزو د پاره موږ ته د پروتوکول افسر وویل چې ځینې کسان په ګاډي کې راغلل او دی یې د ځان سره یوړو. تر دې دمه پته نه ده لګېدلې چې هغه یې چرته وړې او چا وړې. موږ مقدمه درج کړې او د هغه د لټون کار روان دی او په لټنې هم جاری دي.
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د شغلی وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نشي ورکولی، خو د ازادي په اړه باید هیله له لاسه ور نه کړو.
د سلامت صالح رپورټ موریدو. زو افغانستان ته. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان 2015 کال د پیښو نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځنې وړاندیزونه کړي. جنرال جان کیمبل پرون د خالی پر ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو پر خبره ټینګار کړی. نوموړي همداراز تاکید کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې پرې نږدي او د دغه هیواد لپاره څو کلن پرمختیایي پلانونه مخې ته راوړي. تفصیل د قسیم سولمال په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي امریکایي چارواکو 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال بللی دی. په دغه هیواد کې د میشتو بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید اصلاحات راسي. جنرال جان کیمپل چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېږي، د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډې کې وویل چې دا به د تېر میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو زمینه برابره کړي. دوی د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډمهاله اصلاحات عملي کړي، د پوستو شمېر راکم کړي، څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي، افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې، رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابره کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي، څو ډاډمنه سي چې 2018 بیا 2015 نه کېږي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان ځواکونو 70% ستونزې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ناسمې رهبرۍ له امله دي. نوموړی په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسس سره یو ځای سي او له جنګ جګړو لاس واخلي. د همدرس ویل چې همدا نن هم په هلمند کې سخته جګړه روانه وه او په وینا یې هم وسلوالو مخالفینو او هم افغان لوري ته تلفات اوښتي دي. جان اف کیمپل ویل په هلمند کې د سلګونو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پریکړه هم په دغه ولایت کې وضعیت ته په کتو وکړه، تر څو وکړی سي افغان ځواکونو ته ښه روزنه او مشوره ورکړي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې پر نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ څو د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي. دوی وایي زما پیغام دا دی چې موږ باید د افغانستان په اړه لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره خبرې وکړو. د 1 کلن پروګرام په اړه خبرې کول به طالبان ته د نامنۍ د جوړېدو زمینه برابره کړي، نو موږ باید د اوږدمهال په اړه خبرې وکړو، ځکه ټول هیوادونه اوږدمهاله همکارۍ ته ژمن دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي چې دغه وزارت په منظمه توګه د اردو په تشکیلاتو او رهبرۍ کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او د دې لپاره نوي کسان روزي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. نوامی نیشنل ګوند د شمالي وزیرستان څنګه پروند خالی پر ورځ په بنو کې د غوند وجل شو غړو په یاد کې یو غونډه وکړه. د غونډې ویناوالو ویل چې پښتنو قبایلو تل په خپل خاوره د امن لپاره قرباني ورکړي. دوی زیاته کړه چې یو د پامبول شمیر ملګرو یې د وجل کېدو سربیره د دوی حوصله لوړې دی او دا چې زر به د سیمې کډوال وکولې شي خپلو کورونو ته په عزت سره ستانه شي. تفصیل لسمی د مشال لو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
13 ورځ بنو کې عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان یاد ګوند سره تړلې 2008 کال د شهیدانو ورځ منځلو په لړ کې غونډه جوړه کړې وه چې د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان بنو اف ار بنو مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړیو هم پکې ګډون درلود. غونډې پر مهال دوی د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند مشر فضل امید داوړ او بختر الدین او انور شاه چې د ایدک په مقام په ځانمرګي برید کې وژل شوی ول ورته پیرځونه وړاندې کړې. مشرانو خپلو ویناو کې وویل په یوه منصوبه سره پښتانه قبایل مشران ووژل شول، حجرې یې ړنګې او غیر آبادې کړې او د روایاتو یې ختمولو هڅه کیږي. دوی وویل قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا سره فطرتي تړلې شوې دي، خو ځنه قوتونه قبایل پښتانه یو ځای کولو ته نه ورکوي. دغه موقعه د عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو مشر حاجی عبدالصمد خان خپله وینا کې وویل د دوی ملګري او مشران یې شهیدان کړل، خو دوی به په خپله سیمه تل آزاد ژوند کوي.
هر چې یو بل د بل ملګري شهیدان کړ، د قبایل مختلف ملکون مشرون هغه یې شهیدان کړ، د عوامي نېشنل پارټي مختلف لیډرون ایم پی ګول منسترون یې شهیدان کړ، امیر وطن یې لیټ لیټ کړ. دا به ان شاء الله ختمې شي، امیر شوې بیا په چیګې سترګې خپل وطن شه، خپل راستي، خپل غره، خپل مایرا، خپل خورا په چیګې سترګې باندې ان شاء الله وخت راي.
د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه چیرمن ملک غلام خان وویل د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به قرباني ورکوي او ټول به یو ځای کیږي.
نن هنده نیدو تیز بغلا داده که دونی چرا گیدی
عوامی نیشنل گوند ضلع بنو جنرل سیکرتر نازلی غونډې ته خپله وینا کې وویل
انشاءالله داسې وخت روان دی چې دی کولی بارودو ختم شي او د ولی خان او د باچا خان سپیونو په ملګریو په دا خوره ګرځېږي او په دا خوره باندې انشاءالله امن وي.
د غونډې پر مهال مشرانو دولت نه غوښتنې وکړې چې کډوالو مشکل ته د خصوصي پاملرنه وکړي، د دوی د شوو توانونو د ازاله وشي. شمالي وزیرستان کې موجود معدنیاتو راویستلو سره دی د شمالی وزیرستان ولسته ترقی ورکړي، او شمالی وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند شهیدانو په نوم کالجونه او یونیورسيټي جوړې کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د جمعې پر ورځ د افغان حکومت د سرحدونو او قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یوه نسبتا ناامنه ولسوالۍ صبریو کې له قومي مشرانو او دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې افغان طالبان سولې ته راوبولي. د له قومونو او خلکو غوښتل هغه طالبان چې افغانان نه دي او له بهره د دې هیواد د ورانولو او د افغانانو د ځورونې لپاره راغلي له خپلو سیمو یې وشړي ترسو په خپل کلی او قام کې د هر بغان عزت او ژوند خوندي شي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې.
د افغان حکومت یو شمېر چارواکو د خوست له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بیلابیلو لاملونو د نظام نه خوابه دي او پر وسلواله جګړه بوخت دي، دوی د مشران را پخلا کړي، خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دیني عالمانو یوې غونډې ته ول پردی واستوال زموږ د خلکو د زورولو او زموږ د هواد ورانولو لپاره راځي، خو هغه بیا خپل وطن ویجاړی ته نه ورکوي.
زموږ د کلی ولا صالح سره خبره پوه شي، مختلف عوامل باندې تللی دی، باید هغه ته خدمات ورکو. خو پردی دی، جهاد دلته را وکړی دی، خپل ملک او خپل وطن کې جهاد نه کوي، لبلې سیمه راځي، خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګری ما دیني عالم به عزت کوي، زما وطن خرابوي.
یعقوبی او سبری چې د خوست شمال لوري ته پرته ولسوالۍ ده، د خوست په نام نو سیمو کې راځي چې په تېره نږدې یوه نیمه لسیزه کې هلته د بیا رغونې چندانې کارونه نه دي شوي، خو په دې وروستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبریو کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والي حکم خان حبیبي بیا په خپلو خبرو کې کله یوې خوا د صبریو د سیمې د اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامو او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړې، بل لوري ته یې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي خلکو د مرستې غوښتنه وکړه.
په خپل ولسوالۍ سیمه او بانډو کې چاته دې اجازه مه ورکوئ چې ستاسي خایسته او ګلالي ماشومان، ورونه او زامن د خپلو غلطو معلوماتو پر بنسټ وغولي او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅوي، بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړئ ترڅو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختۍ لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوۍ فضا حاکم شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبری له خپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي، څو تر دې وروسته یا د ولسوالۍ ته بیلابیلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلک کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. که چیرې امنیت موجود وي، خکرواز به خپله دهکني په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي، مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي، چې دا هغه نښې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځ ته ارتللی شي.
بلخوا د صبریو د قوم یو شمېر مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقیو پر زیانونو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینې برابرې کړي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
مشال ریڈیو تا گوگستے د نورستان د یوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې یو شمېر ښوونځي وسلوالو تړلي او په یو شمېر نورو کې بیا افغان امنیتي ځواکونو پوستې جوړې کړې دي. د د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان دولت څخه غواړي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي او د دوی د ماشومانو سکولونه ورته خلاص کړي. تفصیل د روح الله انوري په دې رپورټ کې ورو.
د وانت ویګل اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل په ولسوالۍ کې ډېرې خونځي وسلوال مخالفینو تړلي او د ولسوالۍ ودانۍ سره په خوا کې چې کوم دي په هغو کې افغان ځواکونو امنیتي پوستې جوړې کړې دي چې له عمله یې په زرګونو ماشومان د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي.
زما نوم محمد شیر دی، د دې منطقې اوسیدونکی یم. ځینې مکتبونه لکه دا د وانت لیسه شوه، دغه لیسې ته پولیسان ننوتي دي، خلک بهر مکتبونه وویله دغه مشکلات سره مخ دي او ډېر مکتبونه چې بند هم دي. وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي، لیسې بند دي. وایګل په کلي کې
مولوی رحمت الله رحمت وای د دوی امنیتی ساحه یوازې د ولسوالۍ د ودانۍ او شاوخوا کورونو پورې محدود ده او په نورو ځایونو کې وسلوال مخالفین واکمن دي.
په دې باندې خپه دي چې تاسو دلته قوه ولې راولئ، پورته ولې نه ځئ، د کلي کې ولې نه ګرځئ؟ ځان دا واد دی ولسوالۍ سمیت راوخه بد امنیتي ده.
خلق له افغان ځواکونو غواړي چې باید له خونځي ووزي او د امنیت ساحه پراخه کړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم خلکو سره ژمنه وکړه چې د نوي تدریسي کال پیل کېدو پورې به له خونځیو د سرتیرو پوستې لرې کړي.
موږ به د بودیجې په طبقاتو باندې څو پوستې د کلونو لرې لرې جوړ کړو، دا ساحه به ورسېږو. امنیتی ځواکونه باید مخته لاړ شي، نه دا چې دا دومره ساحه ده. امنیتی ځواکونه باید د کلو په شاوخوا کې نور نه، باید مخته لاړ شي.
خلک وایي افغان دولت ته پکار دي چې یاد ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتی ځواکونو شمیر زیات او په درنو وسلو یې سنبال کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ډیوتا او وګستای اردن کو د خبر پښتونخوا د سواد په مرکز منګوره کې اوسیدونکو نرخزیان شکایت کوي چې ځای پولیس یې بې ځای تنګوي او د خپل دیرو پر خودو لپاره پر فشار راوړي. د اجلاګان وایي چې ردوی پر وړاندې حکومت او هم ټولنه مناسب چلند نه کوي. د منګوري پولیس بیا وایي له اجلاګانو یې غوښتي چې په دیرو کې یې داسې کارونه ونشي چې د چم ګاونډ خلکو لپاره د پریشانۍ سبب شي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې ورو.
منګوره کې اوسیدونکو هجراګان وایي چې په ټول سواد کې دا وخت سلپه سشپک شلې ډله لري، دوی چاته څه قسمه زیان نه رسوي. په دغه کې یو شمېر تنان منګوره ملا بابا کې د مودې راسې اوسیږي، خو چې کله هم نوی پولیس افسر دغه سیمې ته راشي نو وایي چې ودانۍ څخه لاړ شي، دوی ته مشکلات جوړ شي. په دا اړه کامران عرف لیلا وایي
دلته کې نوی سچو ار یو چراشی مثال په تور نو د ټولو نمخ کې راشي زمونږ زیل روخیږي، نه په مونږ سترګي رو باسي. وای خلک شکایت کوي مالی وال راضی پلانی رالی ډنګری رالی تاسو دازي خالی کې مونږ بکم خوازو. مونږ د دې معاشري یو سيوم انسانان یو، د دې عام خلکو په شان کور کې پاتې کې دي نشو سپکرا لګوري. دلته چې روزو په خپل بندو کمرو باندې ناس بار نشوتلې، عمره ل بار خلک سپک ګوري. د دې په ودونو خادو کې مونږ ډی کو د دې خوشاله زمون خوشاله اغه د سدی شکایتو کی مثال تانی تلڑشی یہ کڑی یعنی خو اسی چو سے باو پولیس وجی نتا سبانی دنیا دار شکایت کڑی دی پیش پی.
یو بل تن چی زان تا شاہین وی زیادوی چی طول عمر مو دیر تنگ او پا مشکل کی تیر کو سوک راتا پا خر نظر نگوری چر تا لار شو
دی خلکو تا خبرو نستل شو سوکم پر بزای کران و بزای نکن پری دی وستلی کلیلو کنار دا سدی مونگ پا سکون جون تیر نکو پا خلکو دیو خوشحالی تیر رکلو پانکو پا پروگرامونا زمان منال دی چام ستلی ندی استاد خوخ په دې سواد کې نیو کنه نو دا ماشين به رواله غون پیولې بس ټول در پاکي باندې ختم شي.
د اجراګانو دغه ستونزې اورېدو لپاره سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان هم دغه ځای ته رسېدلې ده. دوی وایي چې دا طبقه هم انسانان دي او دوی هم د عامو انسانانو پر حقونه لري، حکومت ته دوی ته پاملرنه وکړي.
پسواد کی بلکہ پٹول کے پیکے کی د دې اجزانان د پاره اس نشتی دا ډېر یو عجیز مخلوق ته او مونږه عجیزه کړه مونږ سپک کړه ده. نه د دو په کور کې زیشته نه د دو په دی وسیدا ناستی دا مسله چرته تر پیخه ده چې به پولیس د دې زین وباسي چې تاسو او زید د دې زیګینه نو خلک چرته لاړ شي. دوی زمونږه خويند جرګه پخپل باندې زو زمانه چې سمره د دوی د پاره کیږي که زما پکې سروم زی کنه زبد دوی د پاره کوم.
د منګورې هجراګانو دغه ستونزه مو چې کله د سیمې پولیس مشر اس اچ او اختر ایوب ته وړاندې کړه، نو ښاغلی وویل چې د علاقې اولس دوی ته شکایت کړو ځکه دوی پرې کار روي وکړه.
غیر متعلقہ خلق بس ان تن پر یہ جتا سو بنی دا کمپلین نہیں کیگی نا ہوئی تو ہوئی بنی دار ازاج و مگی کلی وقت سے استاد جی کو نے پتہ ہے خلق میرا جی راگی سر دا مشرہ دند کی گیا پتہ نہیں بنی چھو تھڑے بہت کچھ تے استاد جی جی کی دا غلط کس و کارو میں
بل خوا منگور کے د مدیر راسی اسی دن کی دا ہجراگان وئی کچرے پولیس د دوی پزید دا کار روی او بی وقت تنگول بند نہ کر نو دوی با پہ احتجاج لاس پوری کری. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا.
اردن کو مشال لڑی تھا اگست یونی و بج شو گلیاز ہم اسٹوڈیو تھرا گلیں اور ازے چلے ہوئے خبروں لڑی زور په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات پخوانی تختول شوی والیبا په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مشال لیدو چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې امنیتي کیمرو اخیستل شوي، تصویرونه هم راټول شوي دي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر وایي چې په هغه هیواد کې د داعش وسله والا ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي. نوموړي پرون په راولپنډۍ کې خبرونه ته وویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. ملګري ملتونه وایي چې په تېر 2015 کال کې په افغانستان کې د 1000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله وکړي چې له نورو کلونو پرتله بدتره ده. ملګري ملتونو نن په خپور شوي رپورټ کې ویلي چې د 2014 کال پرتله په 2015 کې ولسي مرګ ژوبله کې 40% اضافه شوې. د افغانستان هلمند چارواکي هلمند ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په دوه جله حملو کې شپږ افغان فوجیان ووژل شوي دي. دا خبره رسنیو ته د هلمند امنیت قوماندان عبدالرحمن سرجان کړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید هغه هیواد یوازې پرېنږدي. نوموړي دا خبره پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته کړې. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړې چې د اسلامي دولت او سومالی ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناتو غړي هیواد ترکی انجرلیک هوایي اډې ته خپل جنګي جازونه لیږي. د جرمنی په امنیتي کانفرنس کې پر روسي فشار راوستل شو. لویدیځ چارواکي په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په شام کې د روسیې پر جنګي مبارزې انتقاد وکړ. او د یونان چارواکي وایي چې دوه مشکوک کسان یې چې په درنو وسلو سمبال د ترکیې پولې ته نږدې نیولې دي. خبرونه مو لمه شال رادیو وردل چې ګلیاز باندې کول او زه تاسو ته موردن کو چې په دې نیمه کې ساسل پرونی ځ خبرونه تړون هم لرو. خو لمړی زو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره خستی احمد الله توکش
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR ډایرکټر جنرال لیفټننت جنرال آسم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانې کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي. خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې آسان جوړول په کار دی او اولس له هم په خپل خوا او شا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دی. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دی چې وسلوالو سره د معاشري نام رستي ولي کیږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر رڼا کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لاره د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د آخرت د دواړو د بربادۍ لاره ده. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې امنیتي اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایان حتمی مرحله ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمون لا ندي ورکول پکار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن پکار دی چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بانکی مون د د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روانې شخړې خاتمه لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړې. ورسپاڼه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاو تریخوالی د یو بل په ګټه نه دی او د ځینې دښمنانو د سازش له وجې دواړه ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلي دي. ورسپاڼه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاو تریخوالی له وجې د دې سیمې امن ته سخت نقصان رسېدی شي. پاکستان خو د لومړۍ ورځې نه د تاو تریخوالی کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي، خو ملګرو ملتونو لا هم دې لړ کې خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ران کارپوریشن څیړنیز اداره وایي په افغانستان کې د روانې جګړې خلاف د افغان او نړیوال عسکرو مبارزې ښې نتیجې ورکړې دي. بلخو رویټرز خبری اجانس لیکي امریکا پر پاکستان د اتو F-14 جنگي الوتکو د خرڅولو لدې سره د روزنې رډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د دوه مقالو غټې برخې له فخنداسه دورو.
ران کارپوریشن څیړنیزه اداره په خپل یو رپورت کې د دویم جنگي عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیستې چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوې دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغو کې ویل شوې دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه خراغلي او د 11 هغه بد راغلي ده. په دغه څیړنه کې افغانستان 1.15 پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.5 زه داسې خبرې دي چې خراب نتیجې مخته راغلي دي. راند سرنیزا اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاري وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي او له دغې دوو خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېشورانه صلاحیتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترهګرو ډلو په اړه خبرې وکړي چې له دغه هیواد په افغانستان کې تراګر بریدونه ترسره کوي او دغه له منځه یوسي او په وسوارو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو مستقینی او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي امریکا پر پاکستان د اتو F-14 جنگي الوتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکارۍ ایجنسی چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د F-14 الوتکو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډېر شوزشته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوي دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړي. له دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوس شوی دی. د زیاته کړي چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د تراګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده. د ترکی وزیر اعظم تایید کړه چې ترکی ځواکونو د شام په شمال کې پر ځنو اهدافو حمله کړې دي. د حمله پر هغو سیمو شوې چې پروستیو کې کورد ځواکونو له سغدریزو وسلوالو نیولې دي. تفصیل د سلامت صالح په دې رپورت کې ورو.
ترکی ځواکونو پرون د سوریې یو هوایي اډه او یو کلی چې کورد جنګیالیو پروستیو کې له سغدریزو وسلوالو نیولې په توغندو یو ویشتلې دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون تایید کړ چې ترکیې ځواکونو د سوریې په شمال کې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي اهداف ویشتلی دي. د لدې ډلې غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولي ووځي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ادارې مشر رامي عبدالرحمن چې اداره یې په سوریه کې د ځایي سرچینو د یوې پراخې شبکې په مرسته روان تاوتریخوالی او وضعیت له نږدې څاري وایي، د ترکیې لخوا توغول سویو توغندیو د حلب هغه سیمې په نښه کړي چې په وروستیو کې کورد ځواکونو نیولې دي. د فرانسې خبري اجنس او رويټرز د کوردانو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونې نه د خصل سوي راپور ورکړي چې حلب ته نږدې پر مناغ هوایی اډه د توغندیو وشتل تایید کړي دي. ترکیه د سوریه د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د هغې پوځي څانګه د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یوه څانګه ګڼي چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت په وړاندې بغاوت روان دی. د ترکیې ځواکونو تر دې مخکې هم څو واري د کوردانو تر ولکې لاندې سیمو باندې توغندي ویشتلی دي. رویټرز د ترکیې د یوه حکومتي چارواکي وینا راخیستې چې ویلی دي پوځ ازاز شرګوټي ته څیرمه چې منغ هوایي اډې ته نږدې پروت دی د کورد ملیشو ځینې اهداف په نښه کړي دي. د سوریې په شمالي شرګوټي ازاز کې دیره د اپوزیسون یوه فعال عمر حسن پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په خبرو کې تایید کړی چې د ترکیې پوځیانو پر دې هوایي اډې توغندي ویشتلې دي. د بمباري په داسې حال کې کیږي چې پرون د ترکیې صدر اعظم احمد داوود طغلو په یو ټلویزیونی وینا کې وویل انقره به که اړتیا پیښه سي د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند د روسیې او د سوریې د رژیم د قواو په مرسته د سوریې پر ملکیانو حملې کوي. دوی پر کوردانو، عربانو او ترکمنانو هم چې هم فکرې نه دي حملې کوي. دا واقعا قومي تصفیه او جنگي جرایم دي. نړیوال ادارو هم دا ثابته کړې ده. د اوغلو دا څرګندونې د امریکا له متحده ایالاتونو د ترکیې زیاتېدونکي خوابدي ښکاره کوي چې ولې د سوریې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ملاتړ کوي. دا ډله د سوریې پر هغو سیمو کنټرول لري چې د ترکیې پولې ته څیرمه پرتې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د وسلوالو تنظیمونو مالی سرچینو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې کې په دغه هیواد کې د وسلوالو د مالی سرچینو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو او د وسلوالو لخوا د فنډونو د مخنیوي په اړه باید چې کار وشي. ورځپاڼې حکومت ته په سمدستي ډول د ګامونو پورته کولو وړاندیز ورکړی دی. د مقالې غټې برخې له ملي حمیدزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې لیکي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې له ترهګرانو نه یو پټ کاروبار جوړ شوی دی. ورځپاڼې لیکي په دې کې د افرادي قوت او پیسې دواړو استعمال کیږي. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان غوندې هیواد چېرته چې تعلیم یافته کسان هم په روزګار پیدا کولو کې مشکلات لري، د پیسو په بدل کې د مذهب په نوم په ظاهري توګه په بې ضرر ډول په ترهګري کې د سهولتکار رول لوبول ځوانانو لپاره کومه ګرانه خبره نه ده. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې د وسلوالو تنظیمونو د فنډونو یا د پیسو ذریعې څه دي. ورځپاڼه لیکي د وسلوالو تنظیمونو لخوا د فنډونو پیدا کولو طریقو په اړه معلومات ترلاسه کول خاص مهارت غواړي چې د ترهګرۍ د اقتصاد او مالی جرمونو نوعیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروري ماهرین په عمومي توګه کم دي. ورځپاڼه لیکي همدغه راز د وسلوالو د فنډونو ذریعو د بې اثره کولو او ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه له دغو فنډونو د ترلاسه کولو مخنیوي کول هم یو خاص او پیچلی کار دی. نو ځکه د ورځپاڼې په خبره دې ته ضرورت دی چې د ترهګرۍ لپاره د پیسو د راټولولو ذریعو تشخیص او مخنیوی وشي. ورځپاڼې لیکي داسې باور کیږي چې وسلوال تنظیمونه ځان له وسایل د بانکونو لوټلو، د پیسو لپاره تختونې، د غمو، نوادراتو او مخدره موادو له قاچاق سره پیدا کوي. پر دې سربیره دوی د خیرات او د لوی اختر په موقع د قربانۍ له سرمنو نه هم ځان ته پیسې پیدا کوي. ورځپاڼې لیکي دا مهال دا معلومول ناممکن دي چې څومره پیسې وسلوال تنظیمونه او څومره مجرمانه ډلې پیدا کوي. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ د مالی سرچینو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې په هیواد کې دننه د غیر قانوني معیشت اندازه ولګول شي. ځینې اندازې ښایي په دغه هیواد کې د غیر قانوني اقتصاد حجم تر قانوني اقتصاد دوه چنده دی. د دغو اندازو تر مخه د آبادۍ یوازې 8-10% خلک د بانکونو په استعمال سره مالی چارې ترسره کوي. ورځپاڼې لیکي حکومت ته په سمدستي ډول دا ګام پورته کول پکار دي چې د اقتصاد دستاویزي بڼه پر ځای کړي او د آبادۍ لږ تر لږه 50% برخه د بانکارۍ نظام استعمال ته وهڅوي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون باچا هنري ګړه
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
مشال رادیو ته وګورئ. اردن کو نن پټول نړی کې د ویلنټاینز ډے یا د مینی ورز منزل کیږي. خو دا ځل په پاکستان کې د ورز په اړه بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي. ځنې وایي په کار ده چې دا ورز ومنزل شي، نو ځنې بیا وایي چې د مینی د اظهار لپاره یا د مینی ورز د منزل لپاره باید یوه ورز ونه ټاکل شي. تفصیل له اسلام آباد د مشر ډیو خبریال سراج زهید راکوي.
د ځینو خلکو وینا ده چې دا مغربي تهذیب دی او باید چې له دې ډډه وکړل شي. خو بل پلو بیا د ځینو خلکو وینا ده چې دا ورځ دی ومانځل شي، ځکه چې په دې ورځ باندې خلک مینه خوروي. همدارس د پاکستان صدر ممنون حسین د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یوې دستوري ته خپل وینا کې ویلي دي چې ویلنټاین ډے یا ورځ د دوی د تهذیب سره هیڅ تعلق نه لري، باید چې له دې ورځې ځان وژغورل شي. د غرنګ د کوهاټ ناظم هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې په کوهاټ کې به په ویلنټاین ڈے باندھی مکمل بندیز وی او سوک بہم پدی نامہ دستوری نہ کوی. ہمداشان جماعت اسلامی گون پٹول پاکستان کی سباد دی ورز دو حیا ڈے مانزل پنم اعلان کرے دے. تدی پ ترس کی دی اسلام آباد انتظامی ویلی دی چی سبا پسور لسم فروری دی ویلنٹائن ڈے مانزل اجازت تے، خو غیر قانونی او غیر اخلاقی حرکات باندھی با مکمل بندیز وی. دی یادون ورلڈ چی ہر کال پسور لسم فروری دو منی ورز یا ویلنٹائن ڈے مانزل کی گی. او دا سلسلہ په پاکستان کې هم لسو کالو راسي را روانه ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ، اوس هم ور رسیدلې ده ونیزي خبرونه. تړون کې دا ور معلومات درکو د خیبر پختونخوا د بنو سیمې پاړه چې د غلطه کم بازارونه دي. همداراز پر دې اړه هم معلومات درکو چې د بنو سیمې کم سرحدونه دي، هغه د کوم علاقو سره جنگیدلې دي. د دې ترڅنګ پر دې هم معلومات درکو چې د غلطه کې خزي په ځانګړې توګه خزي څه ستونزې لري. دا خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ بوریوال کاکړ چمتو کوي.
د مشال ریډیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه د خیبر پښتونخوا د بنو سیمې په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د بنو جغرافیا در وپیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه مهم معلومات راغونډ کړي، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. درنو اوریدونکو، تر ټولو وړاندې به په دې اړه معلومات ترلاسه کړو چې بنو چیرې ده او په شاوخوا کې کومې سیمې پرتې دي. د دې سیمې لیکوال او ښوونکی غلام نواز د بنو پر جغرافیا رڼا اچوي.
د بنو په مشرق کې ورته لکی ډیسټریکټ لکی، او جنوب شمال ته کوم ده ورته کرک، او جنوب ورته د ټانک یو سره د جنډولا علاقه، او مغرب ته ټوپل شمالي وزیرستان سره او سره سلک تل، او سره به مخکې پر کنار دی لکه ورته لینکونه دي.
له غلام نواز څخه مې وپوښتل چې په بنو کې د مرکزی شهر ترڅنګ نور واړه ښارګوټي هم شته او کنه. نو هغه وویل
نور سره شرمش پورو کې شرمش کړي، هغه کې مثلا نظم بازار، کچی، بینایلا، غوریوالا، سورانی بازارونه دی وړک وړک بازارونه شته. وکړي
غلام نواز په بنو کې د میشتو قبیلو په اړه راته وویل چې هلته د ډیرو قبیلو خلق آباد دي.
زیات څه کې فتح په بنو چې دي، بنوال چې کوم دي، بنوځای یا بنوچی، او دوام نمبر کې دي ته وزیر او خټک یا مروت دا سره ته هټو ته لکثر دي بنوځای دي.
ژوند جواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د بنو د خلکو پر ژوند جواک غږیږو. د یادې سیمې لیکوال او څېړونکي ډاکټر محب وزیر څخه مې وپوښتل چې د سیمې خلک یې پر کوم موکو خوشحالي کوي. نوموړي وویل چې یو خو هلته د خوشحالیو موقع محدود دي او بل اوس هغه هم اغیزمن سوی دی.
زمون خوشحالی موقع صرف یخو اختر وی او یا بیا تشخالی وی، نه څوک د وادونو سالګرۍ لمانځي، نه څوک د ماشومانو سالګرۍ لمانځي، نه څوک په حقیقو، نه څوک په قرآن په ختم باندې خوشحالیانې کوي، نه څوک د لوس په درېدو څوک بلا خلک راغواړي او خوشحالی وي. نو بس دا وادونه دي، او بیا په وادونو کې هم خاص کر دے بنو سیٹی نا چھے گے لگ باہر ہوزے ہو چھے ایف آر بنو علاقے دی یا دے بنو سرا کلیوالے کمی جوکتے علاقے دی پاگے کے خود دیوا دن مغا خوشحالے ہم بلکل پا خیراتون بدل شوے پیزل خوکالو راسے خوب جاتا بشلو کالو تقریمان دا مودا چھے کما دا دے راسے بیخی و تروڑا شوا
دا چی پخوا پا بنو کی دا خوشحالوی المانزولو انداز چو ڈاکٹر محب وزیری پا اڑوائی
اخترونو کے میلے کے دلے هر کلی کې یادې هر دوه درو کلی ترمنځ به یوه میله وه او په هغې کې به ډولونه وو، هغې کې به هغې جنګولو درې ورځې به میله وه، څلور ورځې میله به وې، د ملکش در میله د ډېره مشهوره میله وه، دارنګې د جاني خیلو د منډې ډېره مشهوره میله وه، دارنګې د ډومیل د علاقې ډېره مشهوره میله وه، د هاویدو ډېره مشهوره میله وه. درېیمه څلورمه ورځ به بیا بنو سیټي ته دا خلک راتلل، او په بنو سیټي کې به لکه دولونه او دا اتڼونه او چې وادونه چې کوم وو وادونو څه لس پنځلس ورځې وړاندې به د هر ماسخوتن به تقریبا د تر د شپې ناوخته پورې د ټول کلي زنانه به راغوښتې او هغې به سره د ډول سندرې اتڼونه به کېدل د زنانه وو، او د سړو خو خیر په حجرو کې به محفلونه ګرم وو. پنځلس ورځې بس چې واده وو نو هغه واده کې هم تماشې ډولکي په وادونو تګ د سندرو سره نن هغه څیز بیخي نشته دی.
نوموړي وویل په بنو کې د شادۍ او غم پر وخت د خلکو تګ راتګ ښه دود دی، خو د ده په وینا کله ناکله هلته د زیاتو خلکو ورتګ او پاتې کېدل د کوربنو لپاره ستونزې جوړوي.
غمونو کې مونږ ډېر ښه ملامال یو، خو غمونه داسې لمانځي چې د وادونو ته خادیو ته زمونږ د سیمې د خلکو تګ خال خال وي. خاص په کور نه چې یو سړی لاړو بس بیا کور بیا کیسه پوره شوه، بیا رشتہ داری وشوه، خو غمونو ته هر سړی ځان رسوي. درې ورځې ناسته خامخا په مړی باندې د خپلو تربورانو د عزیزانو دا ورسره خامخا وي. درې ورځو پورې خو د مړی په کور باندې اور نه بلیږي، د چم ګوان د خلکو هغه ډوډۍ راوړل بیمار شي، نو د هغه د پوښتنې دپاره د ډېر لرې لرې ځایونو نه خلک راځي.
محب وزیر په بنو کې د ناوړه دودونو په اړه وویل چې هلته د په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو ته پام نه کېږي. ډاکټر محب وزیر د تیرو سویو او روانو بدامنیو له کبله د بنو پر ټولنیز ژوند د اغېز په اړه داسې وویل.
ټولنیزو کیسو کې لکه مونږ اوس هم په ځمکو باندې د کشرانو په خبره د جرأت په حواله سره، د زنانو د جرأت په حواله سره، دارنګې زغم اوس هم هغه مسله شته دي چې زغم په چا کې نشته. نه د زنانه جرأت څوک برداشت کولی شي، نه د کشر جرأت څوک برداشت کولی شي، او نه د ځمکو د پټي په لانجو کیسو کې د چا څوک برداشت کولی شي. البته یو شی وشو چې په سیاسي حواله سره لږ د خلکو کې برداشت لږ لږ زوینم، او هغې وجوهات دا دي چې په سیاسي لحاظ سره دا خلکو وپېژندل وی لیدل.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په بنو کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. په بنو کې د میرمنو د حقونو لپاره لا کارکونکو هما ارشاد څخه میو پوښتل چې دوی په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نو موړي وویل
شہری لکے دی بن سیٹی کے بزور آس پاس نشتے لکے دی آشے خوشل ہے لکہ شہری کی مجھے ایجوکیٹڈ تری مفتا دی اور ایک نئی لوا خپل نشکر خپل حقوق ہے اور تپاتا دیتا ہے
نوموړی
وویل چې په بنو کې اوس هم نارینه پر میرمنو تشدد کوي او د هغوی خبرې ته غوږ نه نیسي.
بالکل کہ تشدد کی جی خو خلق چونکہ انا مسئلہ جوڑا کی حیا غنا جڑی شے دا تشدد شے لینے سی لیکن وچ یہ پرائیویٹ سوشل سیکٹر سے چار کروں میں نہیں چھتے بند چار کروں لگیا یہ جڑی زیوت کی سینہ میں خطر ہوگل کیا اگر وائلنس شو تشدد شو او اس یہ لگا دا خو شہری لگے سی اس دے والی سی دزی جی سڑیوں چھ دی اگر یاد بلا سزا کئی سزا سر نہ منی یا کیر میں اخو خدمات نہ کئی اور سر نہ منی دس شے سی سڑیا یا دتا کٹ استعمال ہے کہ اگر طلاق ویر کی او یا اگر تشدد پکائی.
هما ارشاد هلته د میرمنو په وړاندې د ناوړه رواجونو د سیادونه وکړه.
یو دا ریواج چې موږ په لاله کې شوې چې کوم دی هغه بدل بولې ورکړي دا نه یو نو ورته شوې او کې یو ورته شوې ورته کې چې هغه څه مسله وي شو سره انډرستانډینګ یوه شی جوړي او ستیا شنه را مسله مسایل جوړ شي دا هغه شوې چې کوم دا یا سړای وایي یا کېر نه بار شوړي یا کلو کې دا بل څه زندګي هغه ډېره متاثر شي باوجود دې چې دا څه کثور نه لہذا به یو غلط رسم دا چې دا ختم شي چې دا شوې په بدل شي ورګي بیا بل څه خبره وي چې باندې شي دا چې سره خل کلیولی سی میں شکی دا سیک مڑی ہو کی سیک مڑ کی یہ بدل شیخ تا خیر دیر کو ایک طول زندگی دا بندی پہ غیر بندی خروپی دی چی دا خطو مشتے بدل شیخ رکڑی ہے موجود دیر چاہا شدخ پلا دیر اشائی یہ دا غلط رواج دا یہ دا کلیولی سی میں شدخ دی پر تعلیم یہ بات گونے شی.
هما ارشاد ویل پښتانه باید میرمنو ته په شستر گوگوری او هغوی ته خپل حقونه ورکړي. د دې په وینا په ځانګړي توګه پښتانه باید په خپل لونو او خويندو تعلیم وکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د بنو کالج استاد پروفیسر عنایت ګل وویل د دوی سیمه قدرتي زیرمې لري خو د پښتنو د نورو سیمو غوندې شای پراخې نه وي.
بنو شي خو د افر بنو دی کنه هغه شي د یو مخ شي سروې شوی او هغه مطابق تیلو د گیسه ذخیر د افر بنو کې ما منخل ایریا دو هغه شي موجود دي او یو دي کله هغه د وختینه ټیمل دغه 3 روپۍ په ورته سم مرې وي دغه نوادرات هم دغه سره کدي مول پکې رامند سویو.
پروفیسر عنایت ګل وویل چې د بونو سیمه د مزکه سر خورا زرخیز دی. د پوینا د دوی سیمه یو شمیر میوه او سبزی کوي.
بنو خو زرخیز مزکه د کنه ارنه منه بوټي پکېسته غنم جوار او دا شوتل او دا شول دا رایس چې ورته دا فصلونه ډېر چل کیږي پر ورکمان شو دانش وی کلا دی بنو ډیر مسیره و وس خو کم سوي خو هغه کارل شي الوکار دی امرود دی دا او بل دا انجیر ورته وای تدمیشت خلدا وی کې بنو ته توغه ورته ویل شي دا ډیر بوګینا کارل شي دا په یو تعداد باندې دی.
پروفیسر عنایت ګل په بنو کې د روزګار او د دې سیمې د بهر وتلو خلکو پاړه دا سرات وویل
بنو خلکې بو خپل راګه کې یو خدای دکانداري دا او بل زمینداری د خپل یار چا دمره لاس پینځلس کینال مزه کوي کنه پاره کې خپل زندگی مصرفوي او ځون ته پیداوار ته کو یو خدای ترانسپورټ دې بنو د خلکو بل دا عرب کیم غلف سکیم نه دا عرب مله لگا سو سعودي عربیا او یو ای او د قطر بحرین مسقط او عمان په دې کې د مون خلک ډیر آباد دي.
نومیالی د دغه سیمه
شوونکی او لیکوال غلام نواز وویل په بنو کې هم د تاریخ په اوږدو کې داسې شخصیتونه زیږیدل دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي. خو د نوموړي په وینا په دوی کې داسې ډیر لږ دي چې په اړه یې معلومات په لاس کې لرو. غلام نواز د بنو د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه داسې وویل
کوم سړی وو هغه حاجی مخې دلاسه خان وو د بنو نمور لیډر پاتې شوی دی خو سیاسي نه وی جنګو دی هغه د سیکانو سره برسره تکارو تر ایک بار راځه کله ایک بار راغی نو دوه سره سوله وکړه دوام نمبر کې دیغه نه بعد پکې نور رسې شخصیات ملکان شخصیت پکې راغلی دي یو پکې د میرا خلو رحمزاد خان دمساز خان ملک دمساز خان دی نکلی طرف نو دین علاوه پکې نو د ملک حمید الله خان بلا کسان پکې راغلی دي پکې پاتې شوی دی مرشوی دی تک نه اوس دل تک مار طاهر کلاچوی شهر او مدب کې سرپراز خاطر او کا وفات تیار او پکې غلای سې چې د بنو تاریخ لیکلی دی او تاریخي کسان چې کوم نور پکې ډیر ادب ولې پکې
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د بنو پاړه معلومات و اوریدل لدی سره د خبرونه وخت پات رسیږي راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو او زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم شو وخت ولري خو د مشال ریډیو اوریدل مو هیر نسی پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی په دغه قانون کې څه دی
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سټ سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی
اف سی آر او پښتانه ونی ز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره